السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمه نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولرزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي نننې زلزلې 130 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر کسان پکې مړه شوي هم دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اتراتو ولسوالۍ لکه روبات سنګي، همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د تېرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور جوبل شول. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړیدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ د اماریکو عامر عبدالمبین صافی په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغر ولسوالۍ په هموارسای کلی کې شوې او په خبرې قربانیان هم د همدې کلی اوسیدونکي دي. اروپای ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغي په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډیر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور ترې تام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بل لورته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځنۍ مخکینی برید له امله د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. اسرائیل د پاوز ویان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلیانو تلفات 1200 ته رسیدلي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرائیل د خپلو 1190 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون له مخکښ مشر بینی ګانټ سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې اضطراري حکومت ته واک وسپارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات له لارستانه یو سره نه دی شریک شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیال لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې سوځېدلې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شي. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
څنګه جن ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې دلته ډېر زیات کلی وران کړل.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسیدلې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپې کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامولو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي.
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومداره خبره ده کله چې یو ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکیامه وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په هرات ښار او لویدیځ سیمه کې نن سهار یو بل زورور زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکز هم له هرات ښار بهر و. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی ځکه چې اکثره هراتیان لا وار لمخه له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې وو. تفصیل له امید ظاهر ملاورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولای دي. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي رادیو ته وویل سهار 15 بجې او 15 دقیقې چې د هرات خار په ګړون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیان من کړل.
کاروبات څنګه انجیل کروخ ګلران غوریان کوهسان زندجان ولسوالۍ کې یو شمیر کلی ویجاړ شوی دي. ټپیان مدرلودل روغتي ټیمونو روغتونونو ته لیږدول دي.
که څه هم د هرات د والی ویان په نننۍ زلزله کې د مړو او ټپیانو د کار ارقام په اړه څه ونه ویل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د ځای روغتي چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 1250 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې کمیشن مشر احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی په پیخه کې د 160 کسانو ټپي کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړي ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمله کم دی چې د تیرې زلزلې د ویرې له امله لا هم ډیر خلک خپل کورونو ته نه وستان شوي. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د دې وړاندې په هرات کې د یو شمېر خیریه مؤسسو کارکونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمېر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبې راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینی په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولې دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکې ملکه
متاسفانه زمين لازه انقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوي و چیز مون کور زیان مان کړ. د لیزه خونو کې مو درزونه راغلي. دا دائم کې اول زلزله وشوه کور مو نړیږي.
بل خو په ټولنیز رسنیو کې خبر شوې تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزلې د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځن یو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات بل اوسیدونکو سارا هم وايي زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا ته یې جوړ کړی.
په خاطر از زلزلې مو کور چاودولای او نړولای اوس ته مو امکانات نه لرو چې برته یې جوړ کړو. خپل کور ته بیرته ستنه شو
او دوباره به خانه خو برګردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو د هرات ولایت په 40 کیلومتري کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلات زمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزله کې پاتې کیږو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او دغه راز زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسون رئیس احمد الله متقی پوښتنه چې د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړې دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاو او په هرات ولایت کې اتراتول سوالي لکه روبات سنگي همدارز وینجل ولسوالي او ولسوالي ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلی وران کړل. خوشبختانه چون خلک له وخت په هرات ښار کې او ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی و تدابیر نیولې و چې د شپې د باندې پریوزي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و. البته مالی تلفات زیات دي. شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم 160 کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملي کارمندان چې د هغه هلته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیارتمونه شهیدمونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تداوی وسوله او د زلزلې ټکان ډیر سخت او اول زلزلې ته ورته
متقی صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او کله هم دوام لري
بل د تیر زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسیدلي وو د اسلامي امارت هوایي او زمینی ځواکونه رسیدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسیدګي وشي د زلزلې ځپلو خلکو ته باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي نجات ټیمونه د موږ خپل او همدارنګه د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسیدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو راایستلي دي دغه نو وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو همداراز ساحان خراب کړي وو د اوبو سیستم ورته جوړ شو په الحال هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همداراز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي یا خیریه بنسټونو هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي
په خوانې زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي د ټولو وجل سو او مړیو جسدونو راایستل شوی ټپیان هم رسیدلې روختون ته شمیرې څخه تاسو کمیسون سره څه شمیرې ثبت دي څومره کسانو ژوند لا سور کړی او د ټپیان شمیر څومره دی
فوټیر زلزلہ کې شنبه پر سره او مختر زرو کښو زیات شهیدان لرو همدارست 2000 کس زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوی شوی دا او تر کومه حادثي کېدل دوی علاج معالجه سوی ده او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټرانو هم له مرکز نه راغلي او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسېدلي وو هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم وو د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده تقریبا تر 1400 پورته ده
او متقي صاحب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و زده نقیز شمیرې خبرېدلې تاسو وایي چې شاوخوا زر نفر مړ شوی دي اما زینو سرچینو ازادي رادیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې فکر کوي الته ارقام سم نه راټول شوی هغه شمیرې غلطه وي
د اول لاس معلومات او اول وخت شتون استراري حالات او حالته کوم چې موږ ستلو او وي سروې کوله نو شاید دغه کوم اماسي د دار سمې سوي وروسته چې کومه سروې نتیجه او هغه وسوله هغه هم دغه شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات استراري و نو خامخا شمیره به زیات یا کم خو دل سوي حکومت د موږ ټولو او دغه رقم دلته نړیواله موسسې دي یا نور بنسټون دي
د هرات د اطلاعاتو فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
بیا هم په زلزلہ کې پاتکی ګو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته د محال اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پانل لیکلي د راپورونو لمخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90 سلنه ښځې او ماشومان دي د هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي نور تفصيل لا به دې سپوږمیناو
د افغانستان په لویدیس کې تر سخت زلزلې وروسته د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکو له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا او اورد ویژن وایي چې بیړنۍ رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله ایکسپانه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد قارزاده ها برارزاده همگی گرفتیم از خانه.
کله چه زلزله وشوه موگ لکوره ووتو مشمان ویری دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی دیر وقت با اونیسی چه موگ طول آرام شو.
حتی نشسته بودن مفتن اگر ما به خانه بیهیم زلزله شروع میشه.
دهرات یو بل اوسیدون که رانا وای چه دوی پا پارک کش پیتی روی و ده ماشومانو اولویان و روحیه دیره کمزوری شویده.
اطفال که می ترسن هر لحظه
ماشومان دیر داریگی وای اوز به زلزله وشی و مک بمرو شو لویان هم دغشان اندیخمندی مک پا کور که نوشو پاتی که دلی.
پا ورتا وقت که رواپو محمد وایس نبرد وای چه ده زلزله پر محال او روستا خلق باید ده امکان تر بریده خپل ځان آرام کری لماشمان سره دیر عاطفی چلند وکری.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کوشش کنن یک مثلا برای شما در نظر
ماشومان دیگه که ونیسی تسلی دی ورکری پا دویم گام که پیخ عادی و گنای او هوای آرامی تر او بولی پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تو وای چی دا پیخ عادی دی
توضیح داده بشه که یک اتفاق یک رخداد عادیه.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تېره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږي پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې د پروګرام ته دوام ورکړ.
دلی با خانم ها داشتیم، قسمت هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو ازادي رادیو سره پاتې شئ. په دوهم نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونې پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شئ. دا چې ولې افغان لوبډلې ونه شوی کولای چې بریا ترلاسه کړي، په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري، له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هوارې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1.8 کیلومترو په ګودوالي د قشتپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومترو ګودوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و، ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قشتپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وې، ځکه مخکې په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بسائنې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امول سیند یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دیاړه اندېښنه نه لري.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي. دوی په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې درلودې او ویل چې د قشتېپې کانال ته پورته کېدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تیرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به مونږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي. که چیرې دا کار ونه شي دا کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرحه شوې و او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال سروې بشپړ شو. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو لسیندا په کال کې 10 میلیارده متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دښتو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او د 15 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم جنون نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي خځې او نجونې کولی شي مقتدی وي خي او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم جنون نړیواله ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم جنونو د ورځې په مناسبت د راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي مقتدی وي خي او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغېزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده. څونجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې لشبګم ټوګي پورته انجونې ستکون کې په کور کې نولې بیا پانتونونو ته لتاک هم منع کړی. دغه شان ورزشي کلبونو، خزینه حمامونو او لشري محرم پرته د دوی په لري واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي مؤسسو کې دوی لکاره وګرځولې او ان سنگارتونونو کې هم کار کولو ته پرې نه خوده. یو شمیر افغان جونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري؟ نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه انجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیات احساسېږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوې انجلۍ ته ضرورت لري، یوې انجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیاوې ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بله انجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
مونږ ډېر هیلې درلود چې مونږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلي، مونږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي دا په دې معنا ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنا باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بل فعال او د قلم لار بنسټګر مرضیه حفیظی د رادیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي، او څومره مبارزې چې وشوې، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ور نه کړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو له پامه هم غورځېدلې دي.
د یادونه ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د دسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندوستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دي شیر دي وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس خپل وسو دي ستړي دي خوار دي. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع دا پومبه وسوته په دوه ساغوانی وس موږ ته چی جوړي تزواس دا پومبه دی درې ساغوانی ته دي پورته کې پر موږ د چایو پر ملټي سارزانه کې دا وس تور قیامت موږ پر جری باندې دوه غونی تور امبارو کړی سیوا غونی په 6000 په 1000 په مړانی ولې دا موږ جلمن ولر ډیر موږ بل چی شل اروپا دیلمن دغه پومبه دی په خو مو تاریخ کړو تاریخ پرځای د پومبه کړو د غزمش خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډې خوري ورجو ورس دلته موږ په وچه نه ماړه چی ش مشتره رسید په درې میاشتې کې و غونې وړه هغه د سړی تور کوس چې په شو مشتر کې سپورې موږ د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وې موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خار سره مرسته وکي باید یو سر سیلنی باندې وسی دا مسکین دی خان دی یو خوار غریب سړی دا مرسته ورسیږي. سلام علیکم.
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه دا غده د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې, فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یاست, هم اسلامي یاست, تاسو ولې دا سیستمونه کوئ؟
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو دوهمنی مایی ته ورسېدو, د ماخستان نهه نیمې بجې شوې. وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث مه هیروئ, خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات لویدیځې سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمدالله متقی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ زلزله کې 1300 تنه ټپیان شوي او یو شمېر نور چې کره شمېر ونه خود وژل شوي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د طالبانو چارواکو ګاونډي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه اندېښنه ولري, باید دوی سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو شریک کړي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ د یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته اعلان وکړ. دغه ویروس یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دی. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تری تام دي. په داسې حال کې چې پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې پټنځایونه په نښه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. اوریدونکو لجمنې سره سم راځو د سپورت د نننۍ لوبې په اړه زموږ د همکار بحث ده.
د ازادي رادیو د ټولنیزو پاڼو حضرنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هله د شټول برک روغ یاست. یو ور بیا په یو بل ځانګړي سپورتي خبرونه کې موزه بختیار ساحل هرکلای کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 1500 نړیوال جام کې لوبيږي چې نن یې دویمه سیالي و. دغه سیالي د کوربه هندستان پر وړاندې و چې افغان لوبډله د اتو وکټو په توپیر پکې ماته وخړه. په داسې حال کې چې لا هم د لوبي کینزلس اور پاتیو یوازې نن افغان توپچونکو وکړه شول چې د هند لوبغاړي وسوځي. نور تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې وایو, خو تر هغه وړاندې به خپل ادواړه میلمانه چې را سرنن په دې خبرونه کې یو ځای دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي محب الله اوریا خیل چې اوس په انګلستان کې میشته, دغه راز ورزشي خبریال او د کرکټ لوبې شنون کې ابراهیم مومن چې د هم له هیواده بهر په جرمني کې میشته, دوړ ته هرکلی وایو. خیر راغلی نوریا خیل صاحب, تاسو راته ووایئ چې څومره هدف باید افغانستان هند ته ورکړی وای چې د سړي یقین راغلی وای چې افغانستان د افغانستان توپچونګي کولی شي له دې هدف دفاع وکړي.
ډیر زیات مننه ساحل صاحب. اول خپل سلامونه ازادي راډیو کارمندانو ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نن کوم لوبه چې ما ډیر کم ولیده ځکه لږ مصروف هم, خو دومره وو چې کمنګ در نیم سوا در سلوي سره پورې کول کړه وای, نو موږ کولای شو یو خو فایټم انډیا سره کړه وای, ځکه انډیا بیټنګ عموما همیش کمنګ ګورو دغه بیټنګ ډیر سترونګ ده. او کوم میډل کې چې موږ کوم پارټنرشپ وو شو د اشمت او د عظمت, هغه پارټنرشپ موږ ته یو پلیټ فارم جوړ کړو او موږ کولای شو چې دا یو 350 ټارګټ ورکړای وای. خو زما په نظر چې 350 شوی به موږ یو ټف ټایم ورکولای شو.
مومن صاحب, لکه وګړي خیر صاحب چې دا ونه وکړه د 350 منډو نه افغانستان دفاع کړای وای, فکر کې د یو محل چې افغانستان 300 پلس یا 300 زیاتې منډې کوي, کوم شی به کې ستالان د افغانستان ونه توانې د چې هغه مومنټم جاری وساتي د اشمت او عظمت او ټېدو نه بعد کا د نجیب او محمد دبیب او ټېدل په یو اور کې.
سل سب تاسو ته اغلی ورخیل سب ته ډیر وخت بعد ګورم سلامونه.
زما پاند باندې مومنټم صحیح ده. مونږ یو ځکه لوبه راګیره کړې وه د عظمت او د حشمت په پارټنرشپ باندې. خو څرنګه چې سټارټ او څرنګه چې اینډ دی دا معمول ګرځېدلی اوس د افغانستان. یعنې کې کوم داسې څه نه شي، یوازې یوازې نه یو پارټنرشپ و چې هغه هم ولګېده. نو ښه پارټنرشپ هم داسې نه ده چې یعنې یو تمې پیدا کړي. خو مونږ چې خپل دا وروستنی فینش تامین شو ګورو، مونږ فینش نشته دی. او مونږ فینش کې چې څومره لوبغاړي دي، هغوی زیاتره د ټي ټوینټي سټایل لوبغاړي دي. نو که وشو وشو که نه بس دغسې حالت دی. نو نو هماغه یو پارټنرشپ وو، او هغه پارټنرشپ داسې پارټنرشپ نه و. تاسو وګورئ د عظمت بیټنګ وګورئ، د حشمت بیټنګ وګورئ، دواړه سټرایک ریټ یې د سلم نه کم و. نو هغوی چې کله هم اکسلریشن اخیسته، هغوی وکټ لاسه ورکړی ده. همداسې که نبی ته وګورئ، که نجیب ته وګورئ، نو زمونږ بیټنګ کې بدبختانه زمونږ بیټنګ کې ډیپ چې دی هغه کم دی. بیټسمین په کار و، بیټسمین نشته دی. نجیب آؤٹ آف فارم دی، نجیب مسلسل بیا هم لوبول کیږي او کوشش دا کیږي چې فارم ته راشي. نو زمونږ بیټنګ کې هغه بیټسمینان نشته دی چې هغه بونډریانی ولوبوي، لاندې لوبه وکړي. یوازې درې څلورو بیټسمینانو باندې مونږ لوبه کوو په ونډ کې. کم تر کم باید پنځه شپږ بیټسمینان ته ولري پراپر، ځکه هر ځای کې شاٹ نه لګیږي، هر ځای کې شپږیزه نه راځي. او زمونږ چې کوم د حشمت نه وروسته چې کوم بیټسمینان دي، که هغه عظمت دی، که هغه نبی دی، که هغه مجیب دی او راشد دی، دغه راز نجیب زتران دی، دوی ټول د غټ شاٹونو لوبغاړي دي. یعنی هغه ټي ټوینټي سټایل کې دوی لګي. نو د هغې وجه نه که دغه پارټنرشپ شوی هم نه وي، کېدای شي مونږ یو ډیم سره منوی کړی. دا د عظمت او د حشمت پارټنرشپ و چې مونږ کم تر کم هغه دوه سوه دوه بیا رنځونو ته ځان ورساو. نو زما پند باندې بیا هم چانس و، خو خپل بیټنګ ته سړی وګوري، داسې ډېر چانسونه نبی ته او نجیب ته په لاس باندې ورغلي دي چې بدبختانه هغوی په دې وروستیو کې ضایع کړي دي. دا اول ځل نه دی چې مونږ ورته پلیټفارم ځینې وخت کې اوپنرانو مونږ ته اېښی دی. دوه سوه شپږ پنځوس اوپنې مونږ ته راکړل شوی دی. زمونږ اخر پای په درې سوه لسو باندې یا درې سوه پنځو باندې شوی دی. نو زما پند باندې بیټنګ لینډ کې هغه ډیپت او هغه قوت نشته دی چې پکار دی. او د همدغې وجه نه مونږ ونه کړی شو چې غټ هدف چې کوم پکار وو او چانس وو. یعنې پکار خو ډېر شي نه پکاري، چانس مونږ لارو چې مونږ ته ګټه ونه اخیسته.
اوریاخیل صاحب په نننۍ سیالۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی چې په چاو ګټله توپوهنه یې وکړه، ستا لاندې عموما په هند کې چې کتل کېږي دویمه توپوهنه یا چیسنګ اسانه وي، دغه پریکړه په کوم بنیاد وه؟ له دې عمله وه چې هند غټ هدف ونه ټاکي، یا له دې عمله وه چې افغانستان یو ښه هدف ورکړي او بیا په خپلو سپینرانو باندې وکړي چې دغه دفاع وکړي؟
بالکل زما زما پان اشمت دا کوم افریقا چکړی دا د دې په نظر به کوي ځکه د انډیا بیټنګ لاین اپ ډیر ښه دا سترونګ دا. نو هغه به کېږي هم دا فکر به کوي چې تاسو موږ اول بیټنګ ورکو کېږي چې هغه موږ ته غټه فرق کی او بیا زموږ نسبتا زموږ بیټنګ به کمزور ده په نسبتا بولینګ، ځکه موږ بولینګ بیا سترونګ ده. نو اشمت به کېږي هم دا فکر کړی چې موږ اول بیټنګ کو زیات تر زیات هدف ورکو ټارګټ، نو او کړی چې هغه دفاع وکړو. نو زما په خپل داشمت باندې نظر و.
مومن صاحب د افغانستان د توپوهنې خبره کوو، له پیله کرا پیل کو، له ګربز او له ابراهیم زدران یو ورځ چې وی ګورو، یعنی په ډیرو کمو میچونو کې په یو لوبه کې سلیزه وهي، په بل لوبه کې بیا مسلسل د دوی رنز چې کتل کیږي یا شل رنز یا په دیر شو یا نن چې وکتل شول، ولې دوی هغه خپل حالت نشي ساتلی، هغه خپل فارم په نورو لوبو کې یا په ډیرو لوبو کې نشي ساتلی؟ لامل یې څه کېدای شي؟
یو خدای چې زمونږ زیاتره لوبغاړي بدبخته نه، تاسو دې ټیم ته وګورئ، یوازې د حشمت او د رحمت نه بغیر دا ټول ټیم ټي ټوینټي ټیم دی. دا کال کم تر کمه که تاسو وګورئ نه همیشه دوی په لیګونو کې مصروفي، یعنی ون ډے بیخی کم دی. دا ځل خو ماشاءالله زموږ کرکټ ون ډے کرکټ څه نه څه یوازینی پلیئر چې زه ورته شخصا یا دو پلیئران چې زه ورته شخصا په ون ډے کرکټ کې خوشحاله وم، او وروستیو کې دوی رنځونه هم کړي وو، یو ابراهیم او یو رحمت شاه. ګربز داسې یو ټایپ کې پلیئر دی چې هغه که وچلېده وچلېده، که ونه چلېده کوی شي، کنسیسټنسي هغه نه لري په بیټنګ کې، ځکه هغه برید کوونکی لوبه کوي. او د همدې وجه نه یو څه نه څه دماغ باید وکاري، دماغ نه کاري چې کني هغه په خپل لیاقت باندې پوه شي چې کوم وړتیا لري، کوم استعداد لري. یعنی ګربز داسې یو پلیئر دی په دې ټول ټیم کې چې هغه په سٹارټ کې، په میډل کې او په اخر کې په درې وڼو فیزونو کې هغه ولنه پاور پلی وي، کمنس کې وي او په اخر کې وي، د دې نړۍ رخصته استفاده کولی شي، ځکه سپینر لوبول شي، بونسر لوبول شي. یوازې نه مشکل دا هغه اولنی دو درې اورونه دي چې هغه دو درې اورونه ووزي بیا هغه ښه سکور کوي، ښه 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 اننګز بل کوي. یو اٹیکنگ کرکٹ کې داسې کرکٹ نه کوي لکه د رحمت شاه غوندې یا د حشمت غوندې چې د سلو په کم سټرایک ریټ باندې لوبه وکړي. بل دې میچونو کې تاسو وګورئ، یعنی دغه لوبه چې کومه ده، دا د 1990 لوبې دي یا 2000 کال لوبې دي چې 200-250 کستا هر څومره بال ښه بال وي، ځکه سپینر د پاره اوریاخیل صاحب هم ناست دی، سپینر د پاره په کار ده چې فاسټ بالر هغه د پاره وکټ واخلي، پریشر باس فاسټ بالر اچي بیا به تاله سپینر وکټ اخلي او سپینر به هغه پریشر کنټینیو کوي. بل یو شی زموږ په بالینګ کې ما وکاته، زمونږ بالینګ لاوس هم ٹی 20 سٹائل کې بالینګ کوي، کوشش کوي ډېر زیات ڈاٹس بالو کی، کوشش کوي چې بیٹ ٹو بیٹ بال تا وکٹ ٹو وکٹ بالینګ کوي. ته به دغه وخت فلیٹ بال نه کوي، داسې بال نه وکړي چې کوشش وکړي چې بیٹسمین تشویق کوي چې تا باندې غلطي وکړي. د دوی زیاتره بال ډیفینس هغه. بل په ډېر غلط وخت کې ابراهیم آؤٹ آف فارم دی، نه پوهېږم نن یې سٹارټ هم ښه واخیسته، زه نه پوهېږم که بشپړه توګه باندې دوی فټ دي که فټ نه دي، که کرکټ بورډ وویل چې فټ دي، خپله لوبغاړو هم ویل چې فټ دي، خو فیلډنګ ته که سړی وګوري یا د دوی دا نن چې حشمت په اتیا رنځونو کې په ځمکه باندې سملاسته، یعنی هغه او د دوی کچنو ډراپ کېدل سړی وګوري، یعنی لوبغاړو باندې خپله استنه شک پیدا کیږي چې دوی په سل په سلو کې فټ نه دي. تقریبا ما وروستی سروې کته او سټیټکس ماته کته چې فضل حق وروستی او تقریبا چې کرکټ کیریئر دته شروع شوه دی، د یوازې یو ون ډے میچ کې لس اور کړی دي. نو کله چې ستا مین بالر لس اور کوي، یعنی هغه مین بالر چې ستا لس اور کوي په ټول کیریئر کې، نو ستا بولینګ اٹیک خپل معلومیږي. نو د دې لپاره نن چانس وو چې غټ اننګز شوه وي او غټ ټارګټ جوړ شوی وي تر څو بالرانو ته اوسنه څه وي. نور خو دغه اننګز تاسو وګورئ چې دغه ټارګټونه په انډیا کې او بیا د هندوستان خلاف چې تقریبا شپږو بیټسمینان او یا هغه ټاپ آرډر یا میډل آرډر بیخی په فایر کې دي، یعنی د دوی هر ټیم خلاف تاسو وګورئ، یعنی پانډي کې لاهولي لوکي هغه کولی دی، روهیت شرما نن راغی سنچری والا او غټ سنچری والا، نو دوی پنځه شپږ بیټسمینان همیش رنځونه کوي، کیویونه کې بلې کوي، نو د دوی نه پچ کېدل بیا اسانه کار نه وینو. تا ته چې کله چانس پیدا شو باید چانس مکزیمم کې غټه کې او ډېر چانس واخلي غټ دی واخلي.
اوریاخیل صاحب په بیٹنگ آرڈر کې تر ډیره پورې دریم نمبر توپ وهن کې چې کله راځي توپ وهنې ته ون ډاون چې ورته وایي د دې ډیر مسولیت وی. فکر کوم ته هم د افغانستان په ملي لوبډله کې په دې پوزیشن توپ وهنه کړې ده په انټر کانټیننټل لوبو کې. د دې پوزیشن لپاره نن سبا رحمت شاه چې لډیر وخت د افغانستان په لوبډله کې په همدغه پوزیشن توپ وهنه کوي، خو لیدل کیږي چې کڅه هم ده د سریلانکا خلاف تمریناتي لوبه کې ولیدل شو چې کرکټ یو څه ټکنیکی هم خپل بدل کړی دي، خو بیا هم هغه رول د سین شي ادا کوله په مهمو او غټو لوبه کې د هر وخت پاتې وي. د زیناسته څوک دی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا ستونزې کم دغه سي دوامدار وینو افغانستان په ټوله لوبه دغه سي بیلی.
بالکل ون ڈاؤن پوزیشن چې هغه ډېر زیات مهمه وي په ټیم کې، ځکه هغه ټول ټیم ټول کم ټیم چې دغه همدا ون ڈاؤن چلوي. نو نن سبا رحمت شاه چې ګورو هغه رښتیا هم لږ آؤٹ آف فارم ده، رنس نه کیږي. نو دا کوي چې دې پوزیشن لږ چینج کی، یا ټو ڈاؤن کی یا بیرته ون ڈاؤن کی، او یا کیدای شي لږ کینه ریسټ ور کی، یو میش دوه میش ته ریسټ ور کی، ځکه نور پلیران کم بیک پلیران شته. مثال خبر ریاض حسن ډیر ښه پلیر ده، موږ ډیر لوبو کې وکتلو، نو هغه کوي چې هغه راولي دی په ځای، او یا پوزیشن یو تلک چینج کیږي ټو ډاون راولي، ځکه یو چینج په کار دی پلیر
څخه لپاره. یعنی په دې خبره ستا په خبره په نړیوال جام کې په دې سټیج کې چې دوه لوبې دي هم بایللې وي، دغه بدلون به ګټه وکړي یا ریاض حسن به د عمر پرشر کې لوبه وکړي شي؟
او دومره نه چې دا کوم سکواډ شي، دوی ملي ټیم جوړ راغلی دا 15 کسان، دوی ټول یعنی قابلیت لري او خپل لري چې په ټیم کې راغلی او ورکټ سلیکټ کړی دي. نو زما خپل شخصي دا نظر ده چې رحمت شاه سي د ډراپ نه کی نو کا پوزیشن ته چینج کی مثال خبره یې ټو ډاون کی او یا اوپننګ ور کی نو دام کې دې چې خاص ثابت شي چې یو پلیر چې خپل په مغه پوزیشن کې پرفورم تنه کیږي نو دا زما په نظر باید دې چینجز پکې راولي او یا بعد پلی بعد وخت پلیران ډراپ کی امکان یو میچ دوه میچ نه کینی ځکه چې کانفیډنس ملاو شو به ته بیا راځي میچ ته.
عموما صاحب دا عمر مهم یو پلیر چې په ډیر مهم پوزیشن باندې توپ وهنه کوي کلیدی لوبغاړی وي یعنی ډیر ټرسټیبل پلیر وي خو چې اوټ اف فارم وي کینول به ستالان د څومره مناسب کار وي او بل په لوبډل کې یو بل لوبغاړی اکرام علي خیل چې په نړیوال جام کې تر سمیو الله شینواری وروسته دویم های سکورر ده دغه را وستل په ون ډون پوزیشن فکر نه کوي چې مناسب دي.
سایل سیب خپل د رحمت شاه په کېغلو باندې کړ چې بیخي اوټ اف فارم مو د پاکستان سیریز کې ترند نه کېده زه د دې خلاف مزه کا چې زمونږ لا سیستم لاندې نشته چې ته په کې دغه لارج شو فارم ته په یو بیټسمن راشي سیده د سوچ لپاره کته لوب لري نو ته کول شي د بل چالو به وګوري اواز زنده شي د بل خپل لوب وګوري د بل چالو به تم وګوري د بل چنز دکړه وکي هغه په هوټل کې کیږي هغه پر ډریسینګ کیږي چې کله یو بل بیټسمن لوب کوي ته کول شي چې هغه خپل وګوري کله چې بل بیټسمن لوب کوي ته کول شي چې هغه پر ډریسینګ روم کې وګوري. زما پند باندې رحمت شاه دومره بد پلیئر هم نه دی خو زمونږ چې کوم بیټینګ لاین دی دا دومره کمزور دی چې هغه ټول فشار راغلی دی په ټاپ آرډر هغه ګوربز دی که هغه ابراهیم دی او که هغه رحمت شاه دی د دې وجه نه دغه چې ریخل صاحب کومه خبره وکړه چې پوزیشن که بدل شي د ده په ځای باندې یو کس مخې ته راشي لکه حشمت غوندې یو پلیئر مخې ته راشي ځکه حشمت په منځ کې زیاتره مونږ له اورنه مس کوي او په بل بیټسمن باندې فشار راولي نو هلته چې لوبه تانه خراب شي نو ته نشې کولی چې بیا هغه بیل کې نو دغه ته بل بیټسمن ریسک اخلي نو که حشمت پوره اور نه ولري 500 اور ولري څلوي خوره 15 څلوي خوره نه ولري او په ون داون کې راشي مونږ بلان دی یو سترنت بیټینګ ولرو چې هغه دغه نه سټرایک ریټ هم تکول شي چې سټرایک ریټ هم هغه باندې مخکې وځه کده حشمت سټرایک ریټ نسبت د رحمت شاه نه کمزور دی نو بیا ته کول شي بیرته ریکور کې کراچی رحمت اوټ کیږي ورپسې حشمت راځي یالته درې وکټ انتلی دلته دا د سټرایک ریټ هم لاندې راشي نو بیخي ټیم لاندې بیخي داون لړ شي ښکته لړ شي نو دې وجه نه رحمت شاه زه بدلیدل شي خو کینول یې ست سي په خپل لوبغاړو کې داسې څوک وسنه ګورم ریاض حسن خبره وکړه ریاض حسن کول شو یا اکرام علی خیر کول شو چې منګي دغه چې کوم نجیب زدران دې د پځې باندې راوړو استفاده ته کې دي چې بالکل خو هغه د سی ګرومینګ حالت کې دی هغه د سی د سی نه دي چې سم د لاسه دی اوس په دې ورلد کپ کې راپاس یو د رحمت شاه یا د سی پلیئر زیاده ونی سي
د نجیب خبره ډیره زیاته مهمه ده نن سبا په تر ډیره پورې چې د کرکټ سارون کې امینوال انتقادم کوي د نجیب په تو په هنه باندې د دوی نیو کې دی او د دوی لاندې چې نجیب له ډیره وخت په یو ورځنی سیالیو کې خو پرفورمنس نه لري هغه په شپږم نمبر له د څو وخت راځي په شپږم نمبر ته وهنه ترازی او یا په پنځم نمبر په څلورم نمبر راغله یو محل فیزه هم په نو معلوم چې کله بده راځي خو تر ډیره پوری دغه پوزیشن ته پکاتو شپږم نمبر ته وهون کده او د سټیم کې راځي چې پنځه لسوره لسوره یا د دینه زیات یا کم پاتې وي یو مهمه شیبه وي چې باید یو خفنش وکي دی او فینیشر رول لوبي په لوبډل کې غټ شاتونه هم وهلې شي وهلې دی البته وسې نشي وهلې لډېره وخت په یو ورځنۍ سیالیو کې دغه پرفورمنس نشته فکر کوي چې امدا او دغه راز اکرام علي خیل چې هم په ټاپ آرډر کې بیټینګ کړي دی به مناسب وي چې د پوزیشن تر اوسه نشي
سایل سے پختلا دی ماته متوجه ده
پوری خیل سے
شاه نجیب تدان رښتیم یو خلوب غړی د خپلر دا همیشه پرفورم کړی دا په تیر میچونه کې تیر ټورنمنټونه کې خو بعض وخت کمپلیټ شي زما خپل شخصي دا نظر کمپلیټ کلا اوټ اف فارم یا دې پرفورم نه کیږي نو چې ریسټ ورک لږ شي خدا ځکه یو میچ دوه میچ یو پلیر ریسټ علی هغه مغز لږ فرش شي او هغه بیا فوکس کیږي خپل میچو ته خپل پرفورمنس ته نو بچ فوکس چې هغه کوي نور میچو ته راشي بیا خپل پرفورمنس ورکوي نو کا نجیب زاده کوی کوم چې هغه د وسم بیټینګ سټرګل کوي یعنی زمون بیټینګ وومن ضعیف ده تاسو مخکې ملې دا نیو پلیران نشي کولای چې یو دم دومره غټ سټیج ته راولي لوبي خو چانس به ورکړي ځکه چې کوم پلیر چې پرفورم نه کوي نو باید هغه ریسټ ورکړي چې یو میچ دوه میچ تر څو هغه بیرتا دسی کانفیڈنٹ والی او دسی ریلیکس شي بیرتا کوي چې راشي نو اکرام ډیر ښه هغه آپشن دا تاسو ویل پینځم او پینځم پاتمن سلو پینځم شپږم دغه دي کې اکرام خدا ځکه هغه ټاپ اورډر ته نشه واسه الټ اولریډي رامچاد او اوپننګ ابراهیم او رحمان الله ګربز دي او بیا احمد دا نو پینځم شپږم کې زما خپل نظر چې اکرام راشي خبرې ځکه چانس ورته شي باید مومن کم کمپلیټ پرفورم نه کوي باید چینج کی زما په نظر
مومن صاحب لډیر وخت چې یو څه ولکیږي هغه د رحمت شاه هغه د محمد نبی او هغه د نجیب زدران بدلونه دی یا ځایناستی دي په دې خلک خبر هم کوي کرکټ بورډ بار بار ځینې لوبغاړي منشن کړی دي چې دا هغه لوبغاړي دي چې دا به پر روان وخت کې دغه لوبغاړو بدلونه وي په ځانګړي توګه د نجیب زدران په ځای باندې شاهد الله کمال یو څه وخت په لوبډل کې لاړ راغې او فکر کېده چې شاهد الله کمال د سیو لوبغاړه چې دغه ځای د کول شي او محمد نبی په ځای باندې شرف الدین اشرف خودل کېده چې د سیو چوک د شرف کیریر هم نور د سی حالت تر رسیدل شي فکر کېږي چې شاید بیروبد کیریر ونه لري په فکر کوي چې دغه لوبغاړي خلک یادی دا د لوبغاړو ځای ناشې دي او یا د محمد نبی او نجیب زدران اصلي بدلونه شته او د غراز د رحمت شاه متبادل لوبغاړي استال عند
مونږه کرکټران ګورو چې کوم مونږ ته کرکټ بورډ را مخې ته کی مونږ هم کرکټ بورډ سره چې کله په نقد کو هغه لوبغاړو په سر سره نقد کو او باندې نیوکی کو چې کوم لوبغاړي دوی مخې ته کی او بیا موږ ته چانس نه ورکړي اما که تر خپل نه کی داګه په ځډیر مې سم نه لرم شپک کال کیږي تقریبا و کال کیږي چې شرف الدین اشرف فلوبيږي او هم دا ول کیږي شداد نبی زیناسته ده خو تاسو ول د تیر کال قطر کې مونږه هلند سره درې ونډې میچونه او په خپل نبی ساحل سکیپ اوټ کلو چې دا لوبه نه کومه شرف الدین په ماګه ټور کې وو ونه لوبول شو دا د اشما شهیدی کیپټن سی او دا د کرکټ بورډ هغه ته خیمه که تاسو د شاهد کمال یادونه وکړي چې شاهد کمال یا شاهد کمال ته مونږ کوم ځای کې چانس ورکړل صحیح ده ته چې لوبغاړی راولي بیا به هغه بڼه چې په سړو ته کینو دغه بڼه وتی لري کای لکه زه مونږ اوس ال لونډر ون نش پیدا کولې مونږ هم دا اوس په ټیم کې فاست بالر نه لرو خو مونږ درې دانی ال لونډر نه خېستې دي فاست بالر نه لرو درې دانی فاست بالینګ ال لونډر چې ګلبدین نائب دی عبدالرحمن دی او عظمت دی نو زمونږ چې زه تر د لوبغاړی کوم راولو او بیا چې موږ کرکټ بورډ باندې کړنی وکي کویا خلک یې دی خلکو زمګ ډومېسټک نه ګوري نظم ګ ډومېسټک په لایف په تلویزیون خودل کیږي چې خلکو ګوري چې څوک د چا ځای ناشته دی په خپل نجیب زدران کدا څوک ګوري په ډومېسټک کې کاغه ټي 20 ډومېسټک دی کاغه ونډه ډومېسټک دی آیا هغه په دې شپږم پوزیشن باندې کوم ځکه لوبه کړی دی ټي 20 کې راوخلې په ونډه کې راوخلې بل نجیب زدران وس اوټ اف فارم شوی نه دی چې موږ ورته فکر دی نجیب زدران په کناډا پریمیر لیګ کې ولو به دا غین وړاندې په نور سیریزونو کې د سریلانکا په سیریز کې ولوبې ده د پاکستان په سیریز کې ولوبې ده ټي 20 سیریز کې ولوبې ده د دوبه په سیریز کې ولوبې ده پرفارمنس نشي کولای شکاپ کې ولوبې ده نو زما په اند باندې دا کرکټ بورډ چې کوم کارونه کوي او کومې پریکړې کوي هغه به جدي وسی دا سینه چې زه شخصا د سې یعنی زه د کرکټ بورډ په یو خبره مصور بدین کوم چې پرون اتمیش لوبغاړي ومان ته ولېګل شو نن په سده د نور مر ولېګل شو چې یو څنګه د هندستان نڅرانس فشار راغی او دلته چې د لوبغاړو ترڅ ځند پر مبارزه وکړه او هکې وخت د لوبغاړي مفته کې اضافه شو بکی نو دا نو په دا شی باندې به تاسو کولای چې ته ټیم جوړ کی د ټیم د جوړیدو لپاره موږ ډېر ښه چانسونه لرل کافی سیریزونه موږ لرل چې هغه کې بدبختانه کسبه موږ ټي 20 کم د خبره کوزه کا راشد خان تک تاسو ګوري په ټي 20 سکواډ کې موږ پاکستان سره سیریز وکړ بنگلاديش سره سیریز وکړ عربی امارات سره سیریز وکړ موږ تر اوسه پورې د ټي 20 ټیم په دشتپک درې سیریزونو کې جوړ نه کړ او تر اوسه پورې د دې ټیم بولینګ معلوم نه دی بیټینګ معلوم نه دی اوپنری معلوم نه دی دا سی ونډا سکواډ کې تاسو ګوري لوبغاړي خلو لوبغاړي لوبغاړو کې هیڅ مسله نشته دی لوبغاړي د افغانستان په اوس وخت کې دغه ټاپ لوبغاړي دي خو تاسو یو لوبغاړي ما تر وخه چې هغه کنسیسټنت مسلسل چانس اخیستې دا کینوا دارا ولا نن ډراپ دې سبارا ولا یعنی یوازینی ټیم په دنیا کې دی چې کال دولس میشه په دې کې چینجز او تغیرات راځي دې وجه نه هغه لوبغاړو باندې خلکو باور راو د کیپټن باور نه پیدا کیږي تر هغه چې
مومن صاحب خبرونه وخت را لنډیږي یو بل پختنه اوریاخیل صاحب د لوبغاړي په توګه راته دا وایي 2015 کال کې د شې د افغانستان ملي لوبډله لیدلې و په نړیوال جام کې بیا په 2019 کې چوری ده په 2015 کې یو خبره دا کېده چې اول ځل د چې راغلی و دې نړیوال جام ته په 2019 کې د اختلافاتو خبرې کېدې په 2000 او د کنډیشن خبرې کېدې په 2000 په روان وس وخت کې چې کنډیشن هم د آسیا د اختلافات هم نشته هر څه راشد خان ویل دي چې بهترین سکواډ ده ولی هغه کانفیډنس په لوبغاړو کې نشته نه لیدل کیږي چې افغانستان به په دې نړیوال جام کې هم خې لوبډلې ماتې کړي تر ډیره پورې فکر همدا کیږي چې په بنگلاديش په افغانستان وکړي شي چې لوبه تی نو ګټي هغه موبایل له وز د سریلانکا او نیدرلند لوبې خلک دغه سوچ کوي چې شاید دغه کې کوم لوبه وګټي ولی افغانستان په تیرو دومره کلونو کې ډیر مثبت تغییر نه کړی او په ون ډے کرکټ کې د عمر کمزور پاتې ده لا هم
زما په نظر دا کم سکور چې اوس دی ورلد کپ ترغله یعنی 2015 ورلد کپ او 2019 ورلد کپ چې کم سکور نو هغه زما په نظر دا سکور ډیر ښه ده که هغه د فټنس د لحاظ وي اوس که ټول پلیئر معلومیږي چې فټ لکه سلم معلومی یو پلیئر ماته گراوند کې مخه خاري او بل زمنګ بیټینګ لاین اپ نسبت په مخ کې ماته ما په نظر خدا او خخ خاري ماته اوس دا چې اوس پرفورمنس کله کیږي نه کیږي دا د کرکټ یو ساده خو زمنګ سکواډ د تیر ورلد کپونه اوس ډیر خدا ډیسپلین هم پکې ده او ټیم هم ډیر بیلانس ده نو صرف مهمه دا چې کنسیسټنسي بای د ولری پلیئران اوس کا په یو میچ کې پرفورم کی بیا په سلو پنځه میچو کې نه کوي اشپاک میچو کې نه کوي نو دا خپل بیټسمین ما خپل هم دا تجربه لرم چې پلیئر چې کنسیسټنټونه لري هغه پلیئر بیا ټیم باندې بوجي کنه نو هغه پلیئران ټول خپل پلیئران د موږ ټیم کې جوړ زیاده د ټاپ آرډر نه نیول تر میډل آرډر پورې او بیا د لو آرډر نه اخو بولران دي نو دوی په دغه کانفیډنټ لري او بل بای د کنسیسټنسي لري نو
دا به څنګه دوی پیدا کړي تروسه پورې خو نه ښکاري د کنسیسټنسي نشته دغه سلف کانفیډنس هم نشته فقط هماغه خبره ده لا هم چې موږ خېلو به وکړو دا کفایت کوي نو
دوی کوچز باید دوی کینی دوی سره وګیږي باید دا کانفیډنس ورکی سینیئر پلیئران چې هغه باید پلیئران ټول پلیئران سره کینی میټینګ کې شکل دوی کینی زه په یوه ارمیش نمبر کې دوی سره میټینګ کیل تا د مخالف ټیم هغه کمزوریان او خوبیان ټول ګوري یل تا حالت دوی کوي چې سره کینی د کم پلیئران چې او پرفورم دی ارنګ کینی کې هغه د کانفیډنس ورکل شي همدا سي بای د ټیم چې ګورو یعنی ټیم د بیلنس ټیم دا او ټیم کې اتفاق همدا لږه نسبت به مخ کتاب شویل 2019 ورلد کپ کې باندې خبرې وشوې نو موږ خو نو مینس کې کېدې شي یا خبرې واقعیت ولري خو ټیم چې څنګه موږ تخکاری د بیرون نه بیلنس هم دا د ټیم یونایټډ هم ښکاری نو صرف مهمه دا چې دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي او کم سینیئر پلیئران چې دي دا نوې پلیئران چې دي هغه ته باید کانفیډنس ورکړي او همدا پلیئران دي اوس دوی راغلي ورلد کپ ته همدا پینځه لس سکواډ ده نو اوس خو کېدې شي یو دوه چینجز کپ کې راولي هغه هم کله څوک انجری شي نو ټیم همدا ټیم دا همدا ورلد کپ بدوي لوبوي راتلونکي و میچ هم متپاتې دي که هغه هغه ټیمونه نور هم دي نو دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي یو بل سپورټ کړي او
مومن صاحب کای نو دار ته وای چې د افغانستان ملي لوبډله به فکر کوم مومن صاحب را سره نه وي او اخیل صاحب د تعالی اند پر روان نړیوال جام کې د افغانستان و نور لوبې پاتې دي کوم لوبډله د افغانستان به کوم لوبډله ته ماتې ورکړي شي ستالاند
نو هالند نیدرلند چې کوم ټیم دا هغه یعنی نسبتا د تیر دوه لوبو ته کوم ډیر خلوب بده وکړه کوم دینه دوه توقعات نه کېدل خو دوی دا غو توقعات نه ډیر خلوب وکړه خو یعنی نیدرلند او من کوم سریلانکا بیت کو سریلانکا نیدرلند او مونږ کوجو یو د نور پنځه کم ټیمونه چې دې کې یو ټیم دوه ټیمه کوجو خو چې دا چې ما مخ کې تاسو ویلې چې په الکان ځان باندې کانفیډنٹ ولري او دا کم تیر دوه میچ شو چې دا د بخیر کی صحیح دا کم غلطیانه مستیکس چې کوي یاغي باندې کارو کی او فوکس ایشو تا نور باید پلیرانچ کله ورلڈ کپ تر دی فوکس کله چې پیندل سم سپورت کی سل کیږي نو هغه باید ډیر کانفیډنٹ وسی ته دومره غرس تیر تر دی ورلڈ کپ تا نو ټول باید زمان کانفیډنٹ ولري باید پلیران ټیم کی معلومی چې کانفیډنٹ لري دا چې کله بیټینګ تر دی دغه باډي لانګویج نه معلومی چې دوی کانفیډنٹ نشته نو دا باید سینې پلیران سره کینی یا کوچز دا کوم افیشل چې سره تلی ټور باندې دا دوی وظیفه ده دوی کینی دوی منټلی آماده کی او یا کانفیډنٹ ورکړي بالکل
اوریا خیل صاحب ډیر ډیر مننه کوو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محب الله اوریا وی بلې ځانګړي ورزشي خپرونې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی الله مسپارو خوشاله اوسې ښه وخت ولرئ